السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې دی نن د نهه ورځو د 2023 کال د جولای 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم په روان یو سات کې به تاسو ته د پاکستان پر سیاسي حالات او معلومات درکو تاسو سره به تاسو پر سیمو پر تازه حالات هم خبرې کوو خو لومړی راځو د دې سات خبرونه ته د پاکستان واکمنو اتحادی ګوندونو د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب په اړه د سپریم کورټ د مقدمه د کاروایي نه بایکاټ اعلان کړي په کراچۍ کې په تیرو دوه ورځو کې د سیلابي بارانونو له وجې لس کسان مړه شوي دي او د پاکستاني علماو یو وفد کابل ته تللی د خبرونو تفصیل د پاکستان واکمن اتحادی ګوندونو تیر شپه په اسلام آباد کې په یو غټ خبری کانفرنس کې د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب د مقدمه نه بایکاټ اعلان کړ. تیر ورځ په اسلام آباد کې د واکمن ګوندونو مشانو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په یو غونډه کې د سپریم کورټ پر هغه فیصله خبرې وکړي چې پکې د دوی لخوا د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب د مقدمه لپاره د ټولو قاضیانو بنچ یا فل کورټ جوړولو غوښتنه رد کړل شو. دغه وروسته د واکمنو ګوندونو د اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت او د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې دوی د دغه کیس تاوریدنې نه بایکاټ اعلانوي.
عدالت د یو غیر جانبدار او پرسکونه زړه سره زموږ پر غوښتنو د غور کولو پر ځای هغه رد کړي. نو موږ ټول سیاسي ګوندونه خپل واضح درس په ډاګه کوو. اوس به موږ په دې مقدمه کې د دې درې کسیز جرګې مخته نه وړاندې کیږو. موږ د دې بایکاټ کوو.
مقدمه کا بایکاټ کوو.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو ویلي د ائتلافي ګوندونو د بایکاټ سره به د عدالت پر فیصله اثر نه پریوزي او د غټولو ته د منلو وړ وي. سپریم کورټ بنن په دویم ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د وزیر اعلی د څوکۍ نومان چودري پرویز الهي په درخواست هغه مقدمه اوریدنه پیلوي چې پکې د جولای پر 28 په اسمبلی کې د پنجاب صوبې د وزیر اعلی انتخاب په اړه د مرستیال سپیکر فیصله چیلنج کړی ده. د جولای پر 28 د پنجاب اسمبلی مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د سپریم کورټ له پخوانی فیصلې سره سم د مسلم لیگ کاپ ګوند لسو غړو رائے رد کړی او په دې توګه د هغه ګوند د مشر پرویز الهي پر ځای حمزه شهباز د اعلی وزیر په توګه منتخب شو چې د جولای پر 28 د خپل عہدی سوګند هم پورته کړ. د دې وړاندې تیر ورځ د پاکستان سپریم کورټ د هغه هیواد د واکمنو ګوندونو هغه غوښتنه هم رد کړه چې پکې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاباتو په اړه د کیس اوریدنې لپاره پر ټولو قاضیانو جوړ بنچ یا فل کورټ جوړولو غوښتنه شوې وه. د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ قاضی منیب اختر او قاضی اعجاز الحسن د سپریم کورټ درې کسیزه جرګهګۍ په اسلام آباد کې د جولای په 15 په خپل فیصله کې ویل چې دوی د اتحادی ګوندونو د فل کورټ جوړولو غوښتنه ردوي او د دغه کیس اوریدنې تر نن سهار 11 بجو پورې ځنډولې. په کراچۍ کې په تیرو دوه ورځو کې د سیلابي بارانونو له وجې لس کسان مړه شوي دي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. تحسین صوبې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې په خپله ویبپاڼه د جولای پر 15 ورکړي چې د کراچۍ بېلابېلو سیمو کې په بارانونو او کورونو کې د اوبو جمع کېدو له وجې خلکو ته ګڼ مالي تاوانونه هم اورېدلي دي. د دغه ادارې د یو خبر له مخې زیاتره مرګ ژوبله د بجلۍ د کرنټ لګېدو له وجې مخې ته راغلي. بلخوا په خیبر پښتونخوا بلوچستان او راولپنډۍ کې هم د ستو سیلابي بارانونو له وجې خلکو ته ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسیدلي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستاني علماو یو وفد پروند د جولای پر 15 کابل ته رسیدلی دی. دغه ډلې مشري د وفاق المدارس مشر مفتي تقی عثماني کوي. مفتي تقی عثماني تیر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغان حکومت په دعوت په ښه نیت د علماو د ډلې سره کابل ته رسیدلی دی او هلته د ځینو افغان حکومتي مشرانو سره پر امدادي کار، تعلیم او اسلامي اقتصاد خبرې پیل کړې دي. تمه ده چې د پاکستاني علماو دا ډله به د افغان حکومت په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مشرانو سره هم ویني او د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې به منځګړتوب کوي. دا خبرونه
سلام پختونخوا.
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو دا د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ده. مونږ پکې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی کوو. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان سپریم کورټ نن د هغه مقدمه اوریدنه یو ځل بیا پیلوي چې پکې به د پنجاب صوبې د وزیر اعلی د انتخاب په اړه خپله فیصله اوروي. دا مقدمه د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د وزیر اعلی د څوکۍ نوماند چودھری پرویز الهی په درخواست تیار شوې ده او پکې د جولای پر 2 په اسمبلی کې د پنجاب صوبې د وزیر اعلی انتخاب په اړه د مرستیال سپیکر فیصله چیلنج کړې ده. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان صاحب د ټلیفون پلی کړي. طاهر خان صاحب، تاسو ستړي مشي وایم او په دې اړه وروستي څه معلومات لري، ځکه چې اتحادي ګوندونو د دغه فیصلې د اوریدنې نه بایکاټ اعلان کړی دی.
سلام تاسو ته، تاسو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته. بالکل تاسو درست ویل چې 13 شپه کله چې اعلان شو چې کم د فول کورټ د پاره، یعنی د ټولو ججانو قاضیانو باندې مشتمل یو عدالت غوښته چې کم حکومتي اتحاد دی، چې دغه تاسو څنګه وویل چې د پنجاب د وزیر اعلی چې کم انتخاب شو هغه چلن شو دا ووري، او تیر ورځ ټول بحث هم په دغه یو نقطه باندې بیا و د لایلو د وکیلانو لخوا هغه بیا تیر شپه سپریم کورټ یو مختصر فیصله وورله او هغه د حکومتي اتحاد هغه درخواستونه هغه مسترد کړ. البته د هغه وجوهات ور نکړه چې او دا یو چې دغه وجوهات د مسترد کولو په دې رسټو اعلان نه، لیکن مختصر فیصله کې فقط دومره یو دویم دا چې کم درې ججان دي چې په هغه باندې حکومتي اتحاد اعتراضونه کړی دي، نو د سپریم کورټ لخوا دا فیصله هم راغله چې هم دغه درې قاضیان به چې مشري چیف جسټس عمر عطا بندیال کوي، دوی بنن د پاکستان په وخی یو لسنیمی بجه دغه د حمزه شهباز د پنجاب د وزیر اعلی په حیث باندې چې کم انتخاب شوی وو د ډیپټی سپیکر هغه فیصله چې اعلان کړي و چې دی به وزیر اعلی وی او لسټونه د مسلم لیگ کاف مسترد کړي، نو دغه چیلنج شوی و د مسلم لیگ کاف د نومان د امیدوار د کاندید پر وزیر اعلی خوا هغه بنن یو لسنیمی بجه د هغه په اسلام آباد کې اوریدنه کیږي. نو یو حالت پیدا شو ځکه چې 13 بیا نه وخته کړه یو غونډه وشوه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ باندې چې په هغه کې د اتحادی د حکومت پارټیانو غونډه وکړه. خبری کانفرنس کې بیا مولانا فضل الرحمن وینا وکړه چې دوی یو قانوني نقطه هغه په بنیاد باندې عدالت ته رجوع کړی و چې د فل کورټ جوړ شي، لیکن هغه چې څنګه سپریم کورټ دې فیصله مسترد کړه نو حکومتي اتحاد هم دغه فیصله مسترد کوي، بایکاټ کوي. او نن به چې کله یو لستی به وجه سپریم کورټ کې دی باندې ورزی بلاول بټو هم دا خبر وکړه چې سپریم کورټ د یوې ادارې یعنی پارلیمنت ته اشاره وا چې د یوې ادارې په اړه باندې سپریم کورټ فیصله کوي، نو باید چې دغه ادارې د سپریم کورټ د بیا ټول کې نو فیصله تو کې شاید خانه واسیم دا وي کله فل کورټ د فل کورټ فیصله وی نو د پاکستان خلک باغه ومني، او کنه وی نو بیا به نه منو. بهرال یو د می صورتحال پیدا شوه دی، او رسنی مجيب په پتو لګی چې آیا حکومتي اختلاف چې کوم اعلان کړو ته بایکاټ دغه اوریدنې دی ورزی او کنه.
او طاهر خان صاحب، راځي یو بل مهم موضوع ته. د پاکستانی علماو یو ډله پرون کابل ته رسیدلې او هلته به د حکومتي مشرانو او داسې هم ویل کېږي چې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره به ویني او د پاکستان د حکومت او د پاکستان د پاکستانی طالبانو ترمنځ چې کوم د سولې مذاکرات پیل شوو پر دغه باندې به دوی سره خبرې کوي، نو په دې اړه څه معلومات لري؟
د پاکستان د دینی علمانو اتلس کسیزا وړاندې لږ نمونه یاد شو، لیکن کوم چې بیا فهرست مو ترلاسه کړ مشاد ریډیو سره شریک شو، نو اتلس کسان دي. په هغه کې یو د پاکستان د وفاقي کابینې یو وزیر هم دی، طلحه محمود، چې دا د ریاستونو سرحدات وزیر دوی رسیدلی دي. مفتي تقی عثماني د کراچۍ دینی عالم دی او د پاکستان یو مشهور دینی عالم دی. د سره پکې نور هم ډیر مشهور عالمان دي، دا کوړه خټک د جامع حقانیه چې هغه کې اکثر ویل کیږي پاکستانی افغان طالبانو مشرانو پکې ډیرو الته سبق مېلې، دغه مولوی نارالحق پکې بیا د پنجپیر د خیبر پختونخوا صوابه د ضلع د هغې پکې طیب مولانه دی، نو نور پکې هم دنیا لیمان شته. او تاسو درست ویل چې یو خو هغه دوی خپل یو نظر داد د دې چې کوم د دنیا لیمانو اتحادی دي چې دا یو د خنیت په اړه باندې تل دی او افغان طالبانو سره ملاقاتونه د شان، لیکن مهم مقصد دا دی چې دا د کمکار لپاره دی لیګل شوی دي. نو هغه هم دغه چې کوم د ناقانون پاکستان کې اعلان شوی ډله ده ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان دا غیر مشرانو او دغه رنگ د پاکستان د امنیتی ادارو طرف ترمنځ کې خبرې دي. نو په هغه کې کوم مشکلات دي، د علما یو رول دی غواړي پاکستان کې چې هغه د هم یو خپل رول لري او ځینې مشکلات دي لکه په دې مذاکراتو کې هغه لري شي او د مذاکراتو د پروسه پر مخ لاړ شي. نو نن تاکل شوی چې نن د دې خبرې شروع شي او ٹی ٹی پی خپل منلې دي چې د دوی مشران به دغه دینی عالمانو سره ویني. نو دا یو نوی پرمختګ دی ځکه چې مخکې پکې قبایلي مشرانو هم لیږل شو د مقصد لپاره.
او طاهر خان صاحب، د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي؟
پاکستان حکومت په دې باندې مکمل خاموش دی. البته کله چې دا پلاوی ورسید د پاکستان سفیر منصور احمد خان هوایي میدان ته ورغلی او هغه فقط دومره تسلیم کړ چې پلاوی راغلی دی او هغه باندې خبرې کوي. مخکې داسې یو سوچ وو دلته په اسلام آباد کې چې د دې دینی عالمانو دا سفر به رسنیسکونه، یعنی معنی دا چې دا به میډیا ته په دې اړه باندې خبرې پسوک نه کوي، لیکن نن سبا خو نړۍ بدل شوې ده، شیان خو پټ نه پاتې کیږي. نو هم دغه وجه وه چې په دې اړه باندې نه حکومت پاکستان څه ویلي دي، حتی چې دغه د دینی عالمانو د دې چې کوم مختلف اتحادیې دي تنظیمونه دي هغې هم څه ډېر څه نه دي ویلي. خو بیا نن بلکې نن سهار خو دغه د سفر د پاکستاني عالمانو دا خو په هغه سوشل میډیا باندې چې کوم ټویټر دی هغې باندې خو په ټاپ باندې دا روان دی. دا نو بهرحال شیان رسمي ډېر څه نه دي راغلي. ممکن ده چې کله د دوی خبرې وشي په درې ورځنی سفر دی او نن یې دویمه ورځ ده، چې کله خبرې بشپړ شي مکمل شي نو بیا ممکن ده چې څه بیان میان مخې ته راشي.
سمه ده، ډېره مننه ستاسو موږ ته دغه معلومات راکولو. اوریدونکو داو د مشال ریډیو همکار طاهر خان صاحب چې تاسو ته د پاکستان پر سیاسي حالات او داشان د دینی علماو د یوې ډلې کابل ته د تللو په اړه تفصیل درکوم.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د مخام ترشپګو
د مشال ریډیو تر څنګه سوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په دې یو سات کې برخه ولرئ او د خپل سیمو معلومات را سره شریک کړئ. لاړ بشو یو بل رپورت ته. په اسلام آباد کې تیر شپه نا وخت په ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونو تر مشاورت وروسته یو خبري غونډه تول چې دوی د پنجاب ته اعلی وزیر د انتخاب د قضیې اوریدنې نه بایکاټ اعلانوي. د لهغه وروسته دا چې هم پرون سپریم کورټ ته اتحادی ګوندونو هغه فیصله رد کړه چې پکې دغه مقدمه او ردو لپاره په ټولو قاضیانو جوړ د بنچ یا فل کورټ غوښتنه کړې وه. عدالت په خپل مختصر فیصله کې ویل چې د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب مقدمه دومره پیچیده نه ده، نو هم موجوده درې کسیزه بنچ به یې فیصله کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر نو.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګه د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د سیاسي ګوندونو او د سپریم کورټ بار د شپږو پخوانیو مشرانو لخوا په ټولو قاضیانو مبنی د جرګه جوړولو درخواستونه رد کړل. د جولای په 15مه ماسخوتن په مختصره پریکړه کې د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال وویل چې دا دومره پیچیده او غټه معامله نه ده، نو ځکه د دې قضیې د اوریدو لپاره په ټولو قاضیانو مبنی د فل کورټ د جرګه ضرورت نشته. د دې ترڅنګ د قضیې د اوریدو پر مهال قاضی په اسلام آباد کې د فل کورټ لپاره د مطلوبه قاضیانو د نه موجودګۍ دلیل هم بیان کړو. ستر قاضی بندیال په خپل پریکړه کې زیاته کړه چې نن د جولای پر 26مه به په ستر قاضی عمر عطا بندیال، قاضی اجاد الحسن او قاضی منیب اختر مبنی درې کسیزه بنچ د پنجاب صوبې د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د هغه امر د قضیې اوریدنه کوي چې پکې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب پر مهال یې لس رائے مسترد کړې وي. خو تیر شپه وخت په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې په ائتلافي حکومت کې د شامل ګوندونو مشرانو د ستر عدالت د دې پریکړې په اړه د مشاورت نه پس په یو ګډه خبري غونډه کې د ستر عدالت دا پریکړه رد کړه. په دغه موقع د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د ائتلافي حکومت په استازیتوب خبري غونډه ته په وینا کې وویل،
عدلیه نے بینچ نے ایک غیر جانبدار
عدالت د یو غیر جانبدار او پرسکون از رسره زموږ پر غشتنو د غور کول پر ځای هغه رات کړي. نو موږ ټول سیاسي ګوندونه خپل واضح درس په ډاګه کوو چې کله د فل کوټ غشتنه مسترد کیږي نو موږ هم د عدالت د پریکړه دوو. اوس به موږ په دې مقدمه کې د دې درې کسیزه جرګګۍ مخته نه وړاندې کیږو. موږ د دې بایکاټ کوو.
اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، مقدمے کا بائیکاٹ کریں گے.
دا په داسې حال کې دا چې د جولای په 15مه په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ د مشرانو ترڅنګ په واکمن ائتلاف کې شامل د سیاسي ګوندونو مشرانو د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب د قضیه په اړه د اوریدنې نه مخکې تر څو ساعتونو جاري خبري غونډه کې د فل کورټ بنچ جوړولو غوښتنه په بیا بیا تکرار کړه. د خبري غونډې پر مهال د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې امیر مولانا فضل الرحمن ویلي وو چې په دې موجوده درې کسیزه جرګې مو باور نشته، نو ځکه د فل کورټ غوښتنه کوو. د جولای په 22مه ستر عدالت په ابتدایي اوریدنه کې د پنجاب د اعلی وزیر انتخاب کله دم ګرځولې وو او همدا شابه شریف یې د جولای تر 15مه پورې د صوبې ټرستي یا امانتي اعلی وزیر ټاکلې وو. د جولای په 15مه ستر عدالت سندي ویلي چې دا محل د حمزه شهباز حیثیت ته خدا عدالت نه بهر د پاکستان تحریک انصاف مرکزی جنرال سکتر اسد عمر وویل چې پنجاب صوبې کې د دوی ګوند په پارلیمان کې اکثریت لري او مدری چنن وا دا قضیہ نورا نزنڈیگی.
زمون گوند دی آئین او قانون دی احترام گوند دی، نو زکا مونگ دی ستر عدالت دی قاضیانو دا دلیل منو چه پا دی قضیہ کی بیڑنی پریکڑا او نکڑی. مونگ دا دلیل قبل او خوتا ملرو چه نن با پا دی اڑا حتمی پریکڑا او شی
پا طولو قاضیانو مبنی دا جرگگی جوڑا ولو پارا دا جولای پا 15مه قضیه کی دا ستر عدالت مخ کی دا پنجاب دا مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری نمائندگی وکیل عرفان قادر، دا پاکستان مسلم لیگ قاف دا مشر چودری شجاعت حسین نمائندگی بیرسٹر صلاح الدین، دا پنجاب دا اعلی وزیر پٹاکنو کی دا امیدوار چودری پروید الہی نمائندگی علی ظفر اور دا پاکستان پیپلز گند نمائندگی پخوانی وزیر قانون فاروق ایچ نائک وکڑا.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پدرېنی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو راځو یو بل موضوع ته. د عوامي نشلګون صوبایي مشر ایمل ولی خان تور پوری کړی چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان په شمول د صوبایي کابینې دریو وزیرانو د قومي اسمبلی په خواني سپیکر اسد کیسر پاکستانی طالبانو ته وار لمخه کلنګونه ورکړی دي او لدی عمل اوس ته زم شو زلو ترڅنګ په سواد شانګله بنیر سبابي او پیښور کې طالبان د ولس نه هم بته غواړي. خو د خیبر پختونخوا حکومت د ایمل ولی خان تورونه ردوی او زیاتوي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله حالات پرم نه دي او په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم دوام لري. تر دا مهال تحریک طالبان پاکستان په دې اړه سن دی ویلي. نور حال د مجید بابر ناو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان داوا کړی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د کابینې درې وزیران او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر پاکستانی طالبانو ته قلنګونه ورکړي. د جولای په 15مه په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال ایمل ولی خان د خیبر پښتونخوا په سوات شانګلا بونیر سوابای او پیښور ترڅنګ په زمشو قبایلي دلو کې د نامنه او د ولس نه د طالبانو لخوا د قلنګونو اخیستل تو پاڑا وہ وائل
جس طرح بتوں کی بات ہوئی وہ حالات اب فرسٹ وائل فاٹا
ترکومه چې د کلنګونو اخستو خبره ده. نو اوس د جنوبی او قبایلی ضلعو نه د دې دایره پیښور او نور سیمو ته غځېدلې ده. سوابې ضلعه خو د هدفي وژونکو او کلنګونو اخستونکو نه ډکه ده. بونیر سوات او شانګله کې دا ډول کارونه روان دي او په دې سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د کلنګونو اخستو خبرې کیږي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر او درې وزیرانو ترڅنګ د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر طالبانو له باقاعده کلنگونه ورکړی دي.
معلومات کیجیگا یہ طالبان کو بتا دے چکے ہیں.
د جولای په 15مه د ایمل ولی خان د دې خبرو په خله د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس یو پخوانی مشر د نوم نه خودل په شرط مشال لیډیو ته وکړو. نو موړی وویل چې په خاصه توګه په پیښور کې یو شمیر کاروباریانو او کارخانه دارو ته د نامعلومو کسانو لخوا په ټلیفونونو د کلنګونو نه ورکولو په صورت کې د مرګ گواخونه ورکول کیږي. خو په پیښور کې د مشرق ورسپانې خبریال عرفان خان وای چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو لخوا د شتمنو خلکو نه د کلنګونو اخیستو د لړۍ د تیرو څو میاشتو نه روانه ده.
دغه اطلاعات د اوس نه دا د تیرو څو میاشتو راسي را روان دي چې کوم دغه دلته متحرک ګروپونه دي د تحریک طالبان پاکستان په نوم باندې نو هغوی دغه شتمن خلکو نه د پیسې غوښتنو لپاره هغوی ته ټلیفون کالز را کوي. د دې سره سره زمونږ چې کوم دلته د خیبر پختونخوا پولیس دی د هغه پېښور پولیس مشر سربراه سی سی پی او هغه تیرو ورځو کې د پېښور های کورټ کې یو کیس دوران کې دغه هغوی ته بډاګه کړې وه. هغوی ته پوره رپورټ جمع کړی و چې مونږ ته ډېره زیات دا وخت کې دغه طالبانو د ګروپ نه خطره ده. هغه د شدت پسندۍ په اړه کې هم ده او هغه د بدې په صورت کې هم ده چې د هغوی د خلک
بلخوا د جولای په 15مه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علی سیف او د قانون صوبای وزیر فضل شکور په ګډه د ایمل ولی خان تورونه رد کړل. فضل شکور زیاته کړه چې یوازې په شمالي وزیرستان کې دا ډول اطلاعات شته خو په نورو صوبه کې حالات د پخوا په پرتله پورم نه دي.
چیر اس پہ مجھے نا چھت چار پیسے ورکی بتی ورکی یا منسٹران ورکی یا بسد کے سر ندی کس کس میں حقیقت نشتا نہ دونا جسم ندی دا رنگ ورکی چیرا بس اردے کے ٹیلی فون کی دیر ہو ترکن کا الحمد للہ نشتا آؤ چکن نمبر سے یہ ہے کہ خاص طور پہ وزیرستان نے در ہے کہ
د پاکستان نه خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې بزنس ریکارډر د روان 2022 میلادي کال د جنوري په دومبای نیټه پر دې موضوع په خپل یو اداریه کې ویلي ول چې په خیبر پختونخوا کې د کاروباري او شتمنو خلکو نه د پیسو اخیستو لپاره د پاکستانی طالبانو د وسلوالو لخوا د افغان سیم کارډونو نه زنګونه وهل کیږي او زیاته کړې وا چې ادارو په دې لړ کې هغه 400 افغان سیمونه بلاک کړي وو چې خلکو ته ترې زنګونه ورغلي. د تیرو څو میاشتونو په افغانستان کې واکمن د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د پاکستانی طالبانو مشرتابه سره د سولې په اړه د پاکستان د امنیتي او حکومتي ادارو خبرې اترې روانې دي. د دې خبرو اترو په نتیجه کې د دواړو خواو ترمنځ شوې ډزبندي اوس هم برقراره ده خو د قلنګونو په دې موضوع پاکستانی طالبانو تر دا مهال څه نه دي ویلي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو موږ سره په دې یو سات کې برخه لرلې شي. زو یو ټلیفون ته ګورو چې څوک دا وخت او د کوم ځای نه راغلي. سلامونه، څوک خبرې کوي؟
وعلیکم السلام نیک بادشاہ وزیر یم دا وخت د پېښور د پېسکب مخه نه.
ها نیک بادشاہ وزیر را خپل خبر وکي.
بس تازه خبر خدای چې زمونږ د شمالي وزیرستان کډوال چې کیم دی هغه دلتا پېسکب مخه را په احتجاج ناشتي خپل وختنه مطالبه غواړي ورنه.
څو وختنه مو دي تاسو؟
دا دلته کې چې کومه دا 20000 روپۍ دي دا میاشت ولا راشن ولا غوړ نه بند کړي دی واپس نه ده شوی نو هغه مطالبه و نه کی چې دا ولې باندې
سم دا و دي کې د دې کې زیاتره د کوم موسم د شمالي وزیرستان د کوم موسم خلک دي؟
دا چې کوم دي دا مداخل قبيله دا او سرګي قبيله دا هغه خلک ډیر دي پکې چې دا واپس نه ده شوی نو کار دا کوم 20000 کې شې دا نه بند کړي دي او دغه په وجه هم راغ ځوان خلک دي ډېر زیات خلک چې دلته کې ناشته.
سم ده، ډېره مننه دغه معلومات را کول. کور مودان اوریدونکو، اوس په لاړ شو یو ابلی موضوع ته. د پیښور په دلزاک روډ باندې شهناز نومي خواجه سره پرون سحر په ډزو وژل شوې ده. د پولیسو په وینا د دورانی نومي ملزم پر ضد د قتل مقدمې لومړنی تحقیقاتي رپورټ یا اف آی آر درج شوې ده. پولیس وای مشکوک تن د پیښور څخه تښتیدلی او لټون یې روان دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د خواجه سره او د اتحادی مشران وای په تیرو نږدو سو کلونو کې د دوی په سلګونه ملګري وژل شوې دي، خو تر اوسه چاته سزا نه ده اورول شوې. په دې اړه نور تفصیل له شبیر احمد جان نور.
د پیښور فقیر آباد تانه پولیس او چارواکي مشال لیډو ته وویل چې الماس نومي خواجه سره د جولای په 15مه دوی ته رپورټ وکړو چې په دلزاک روډ یو مقامی هوټل کې د باجت خېلو دورانی نومي ملزم په معمولی خبرو دوی سره خلو واله او بیا پرې ډز وکړې، چې په نتیجه کې د ملګری بشیر عرف شهناز په ډزو مړه شو. دی وای د ملزم لټون روان دی او ډیر زر به ونیسي. د خواجه سره د خېګړې او حقونو لپاره کارکونکي تنظیم مشره ارزو وای چې د دوی د ملګرو د وژنې او نورو زور زیاتو کې وخت تیرېدو سره سره زیاتوالی روان دی او وجه د حکومت او بیا دغه خواجه سره د مور او پلار لخوا دوی ته نه پاملرنه ده.
دا سینګ ګروپونه جوړ شوی دي، دا موږ پولیس ډیپارټمنټ سره ډیسکس کړی دي، شیر کړی دي، د دې نمونه د دې چکم اډریس دي، د دې نمبر یې هغه څنګه منشن کړی دي. د دې مقصد دا دی چې موږ ګټو دی و چې موږ بټي راکوي زموږ په خوا باندې او چې موږ نه ورکو دا غي باوجود باندې چې کوم دي زموږ کمیونټي کې بیا دا باندې کې خو ګرانی کاروایی په پاکستان کې ډیره زیاته کمزورې ده. نو دغه شان ډیر پیسونه او شغوص پر یو ملزم تم سزا نه ده ملاو شي.
په پیښور کې مدني فعال تیمور کمال وای چې هم د سزاګانو نه کېدول وجه د خواجه سره پر ضد جرم یا زیاتی کونکي په دې ډاډه وي چې د مرګ پسې سوک تپوس نه کوي.
د 2015 نوال تر اوسه پوری اتیا خواجه سره چې کم دی وجلې شوی دي او په سونو چې کم دی هغه د تشدد ښکار کړی شوی دي، خو بدقسمتۍ نه ملزمان خو گرفتار کړی شي خو عدالتون بیا بایزتا برکړې شي. دې کې ټول نغټه وجه چې کم نه د پولیس چې کم نه ناقص تفتیش کمزور اف آی آر اوم دغه وجه وي چې دغه ملزمان چې کم دی بیا د عدالتونه بایزتا برکړې شي.
دا خواجه سره د خېګړې د سازمان منزل تر مخه 13-15 میاشتو کې د دوی و خواجه سره او دغه ډول د 2015 مراسي د اتیو څخه زیات وجل شوی او په سون نور د تشدد او زور زیاتی ښکار شوی. ولی په دې باب لمو چې کله خیبر پښتونخوا حکومت کې د خیر خېګړې وزیر انور زیب خان او د هغه وروستمو د اطلاعاتو مشیر بیرستر محمد علی سره د تماس نیول هڅه وکړي، خو دوی سره د دوی د مصروفیت له وجې خبرې اترې ونه شوې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو، د بجلی د ویش کمپنۍ و ابډا په قبایلي ضلعو کې موجودو کارخانو ته د بجلی په بیرونو کې اضافي روپۍ جمع کولو امر کړی دی او کوارټر ټیرف په نوم نرخ یې ورته لوړ کړی دی او ورسره د فیول اډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم کټ کوي. د دغو کارخانو مالکان وای چې دې کار سره د دوی په سلګونه کارخانې ودرېدلې او په زرګونه مزدوران ورسره بیر روزګار شوي دي او په کار د غیر ضروري روپۍ ورپسې په بیلونو کې رانولي. په پیښور کې د بجلی ورکولو کمپنۍ پیسکو ویان شوکت افضل وای دا وفاقي موضوع ده، په دې اړه څه نشي ویلي. خو په دې وروستیو کې د بجلی کامی ادارې نیپرا ویلي چې د بجلی نرخونه د بجلی جوړونکو کارخانو کې د استعمالیدونکو موادو ګرانېدو لامل زیات شوی دي. نور تفصیل له فرهاد شینواری نور.
د قبایلی ضلعو د کارخانو مالکان وایي چې د بجلی د ویش محکمې وابډا پرې د بجلی په بل کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړ کړی او سره ترې د فیول اډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم اخلي. یعنی د بجلی جوړولو په کارخانو کې چې کوم تیل یا ګیس کارولی شي د هغې روپۍ هم ورپسې په بجلی بلونو کې راولي چې دې سره اوس دوی نشي کولای چې خپل کارخانه خلاص وساتي او پیداوار ترې حاصل کړي. د قبایلی ضلع د کارخانو مالکانو اتحادیه پخوانی صدر او د یو سټیل مل مالک اسلم خان پردای مشال ریډیو ته وایي،
مونږ ورته دا خبره کوو چې د کوارټر ټیرف او فیول دا په منتلی چې کم ټیرف وي منتلی کم بیلی په هغې کې رچوه، دوی په مونږ سره درې او څلور میاشتې بعد دا سیزونه راواچوي کنه، چې کم پروډکټ کېږي کم سیزونه مونږ جوړوو هغه مونږ خرڅ کړي وي په هغه کې په بازار کې، نو مونږ لا خو بیا چې په چا باندې خرڅ کړي هغه مونږ لا پیسې واپس نه راکوي. اوس تقریبا 17 روپۍ مونږ ورته وایو چې دا 25 کا سو خبره نه خو دا مونږ کې بعد کې مارا لے گا رب سے. دا بی بی تقریبا 300-400 فیکٹری خو بی بی پر ټول فاټا کې چې هغه ټول دینا متاثر شوی.
د خیبر ضلع د باډي یو وګړی مسعود خان وای چې په دې کارخانو کې د دوی په سلګونه کسان کار کوي خو اوس بے روزګار شول.
مونږ خو دې کې ډېر خلک کار کوي کنه، نو چې دا بجلی په انداسې ګرانه وي زیاته وي کنه، نو دې سره ډېر خلک بے روزګاره شي. چې راکم یې کې روزګار چې زیات شي خلکو غریبانه ده، انداسې څه اپریشن والے علاقہ دا خرابه شوې ده او څه اوس دا بے روزګاري چې سی نورن خرابه شو.
د بجلی په بلونو کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړولو او سره د فیول ایڈجسٹمنٹ په نوم د تیلو روپۍ اخیستو په ستون زمو په پیښور کې د بجلی ورکولو کمپنۍ پیسکو ویاند شوکت افضل سره رابطه وشوه، نو دوی ویل چې دا موضوع وفاقي حکومت سره تړاو لري او په دې لړ کې سرای نشي ورکولای. د بجلی کمی ادارې نیپرا یعنی نیشنل الیکټرک پاور ریګولیټری اتارټي په دې وروستو کې ویلي چې د بجلی نرخونه ځکه لوړ کړي چې د بجلی جوړولو کارخانو کې استعمالیدونکي کویلې آر ایل این جی یا قدرتي ګیس او فرنسایل په نوم تیلو په نرخونو کې لوړواله راغلی او بجلی په ګرانه بیه ورته تمامېږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې پاکستان چې د روپو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه د پور اخیستو لپاره ورسره کوم شرطونه منلي، په هغې کې په مرحله واره توګه د بجلی نرخ لوړول هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو لاړ بشو ټلیفون ته ګورو چې دا وخت څوک مونږ سره او د کوم ځای نه راغلي دي. دا سلام پښتونخوا خبرونه ده او مونږ پکې تاسو سره خبرې کوو، تاسو د سیمو تازه حالات له تاسو سره شریکو. سلامونه، څوک خبرې کوي؟ هلو،
السلام علیکم. فرخنده خور، تا ته او استاد پروډوسر ته او د مشرانو همکارانو وروډونکو ته په پښتونخوا ډېر ډېر سلامونه دي. هیر رغم چروغ جوړ خوشاله.
وعلیکم السلام، خپل خبر اوکی.
مننه فرخنده خور، خوشاله اوسېږي او لیدونکو ته باوال ځان مرافقم. بابر افتخار يم د شمالي وزیرستان.
بابر افتخار رو رسه معلومات پر اثر شریکوي.
بالکل مننه فرخنده خور، خوشاله اوسېږي. دنه پرون په شمالي وزیرستان شه پرون ډېر خبران وشه چې ډېر خوبه ځان سره راوړي وي. دا اطلاعات مطابق چې دلته په ځینو علاقو کې دا بجلی چې کومې مټې دي هغه د ځان سره وړي دي چې خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي. نو دلته چې کله خلکو سره مونږ خبرې وشولې چې کومې اوبه راغلې دا زیاتې زمونږ چې کومې ټانګې دي هغه ان جوز د خوانه چې جوړې شوې وي هغه د ځان سره وړي دي، او چې کومې ټانګې سره کومې پرمې وي کوم
ډیره مننه ستاسو د دغه معلومات راکول. اوریدونکو په فیسبوک باندې د مشال ریډیو پر فیسبوک پاڼه فرید الله کاکړ لیکلي چې سلامونه احترامات، نن په کلا سیف الله او جنوبي پښتونخوا کې باران ډیر زیات وشو، دوی ورته رحمت ته خدای لیکلی دی او په ګڼ شمیر کې زیان رسولی دی. ډیره مننه ستاسو دغه معلومات راکولو. ځینې نور اوریدونکو هم موږ سره د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه معلومات شریک کړي دي. خو اوس په لاړ شو د فیاض خشکی په غږ کې د سندرې ته.
Thank you.
سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زو یو بل موضوع ته د تایلند د بود مت منونکو یو وفد د سواد په دوره دی. د بود مت مذهبي مشان وای چې سواد کې د زرګونه کالو پخوانی د بود مت مذهبي قیمتي لرغونی آثار دی او دغه د دوی لپاره ډیر مقدس دي، نو ځکه لیدو لورغلی. بلخوا د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې مشر وای چې دا وخت په سواد کې د لرغونی آثارو شپږ لوی ځایونه پرانستل شوي دي او حکومت هلته د غیر ملکی سیلانیانو لپاره د اسانتیاو ورکولو بندوبست عام کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو چې د بود مت منونکو د مذهبي رسوماتو پر غږونو پیلېږي.
دا د تایلند د بودمت منونکو دیشتنیس ټولګي غغونه دي چې د سواد په سیدو شریف کې د زرګونو کالو په خوانی سټوپې او عبادتخانه کې مذهبي رسمونه ادا کوي. د ټولګي مشر د تایلند بودمت مشر اریا وانګ سو دی او وایي چې په لکونو مذهبي منونکي لري. مشر وروسته خبریالانو ته وویل چې وړمي زب دوی پاکستان او بیا خیبر پختونخوا ته راغلي.
د بود مت مشر پایان چې په زرګونو کال مخکې اودیانا سواد ته راغلی و، د هغه د وینا مطابق په اودیانا کې 1500 سټوپې او عبادت خانې وې. نن چې زه رالم نو ما هغه آثار او په عجایب خانه کې مې د هغه وخت د استعمال شیان ولیدل. زه غواړم چې ټول نړۍ کې څومره بودیان دي هغوی دلته راشي او د هغه وخت تاریخ ولولي.
پټولی کې شامل د تایلند تماسات پوهنتون ډین ډاکټر نیتانات وایي چې په سوات کې عجائب خانه او سیدو شریف بری کوټ او نور سیمو کې د بت مت بخوانی آثار ولیدل ډیر قیمتي دي. دا تایلند بت مت وقت سرا د خیبر پختونخوا لرغون آثار و محکمې مشر ډاکټر صمد خان هم شریک دی. دی وایي چې دا دیرشتنیز ټولګی اوړمي ځل پاکستان ته راغلی او دې سره به د بت مت نور منونکي هم راځي او دا تنان به په خیبر پختونخوا کې او په خاصه توګه د سوات لرغوني آثارو په اړه لیکل هم کوي.
هر کال دو انډیا ته نیپال ته مختلف ځینو ته ځي خپل فالوورز سره. دی پر فرست ټایم دو پاکستان ته راغلی دی کې بس اورې د سوات کې تیرې دي نه ولا ټیکس لکه خانپور کې او پېښور کې مردان کې مختلف ځایونو کې بوزټ کې او په پاکستان باندې خاص کر په سوات او په دې علاقې سیمه باندې دوی کتاب لیکي.
د خیبر پختونخوا لرغونی آثار او محکمې چارواکي وایي چې دوی د سفات د لرغونی آثار لوی ځایونه لکه بری کوټ، بازیرا، املوک درا، سیدو شریف، کولکدا، جهان آباد او د سفات عجائب خانه د لرغونی آثار خوښونکو او بت بت مذهب منونکو لپاره خلاصه کړي او ورته حکومت په تګ راتګ کې اسانتیاګانې او سکیورټي هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غږیز یو ټلیفون ته سلامونه او خبرې کوي.
وعلیکم السلام پر هند قرده و ته صد کور مینه پړی کې شوم.
ها د کور مینه په خیر اغلی او صبر سره شریکوي
او دوا خبرونه د شریکم نو ز زمونږ ته اوس په مسالې دي د شریکو پرونو تورغر نه یو جلوس راغلو او دا سادی بازار تر ورسی دوه غو مطالبه دا و او جلوس په شکل کې را نو بکر دا هتا سور رپورټر دا خبر تاسو درکړه زه درکوم خو خبر زم درکم زم تاسو رپورټر په شان يم او غو دا مت طالبو چې مونږه 1 کیلومتر روډ دا او دا حکومت دا مونږ ته حکومت وړاند کړی دا جوړول نشته مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی چې مړ بیمار پیخیږي او دا د لاوه کې چې حکومت مونږ ته زر پیخ کی حکومت بیا څه خبرې دوی سه و هم منلی او بس ترکتی کرونا دڑنگ کول دی روٹونو حکمتونو خک کوی او جوڑول سکومه دی بیا دیر پا قرار کوی ویم راپورت خدا دی دا سی افسوسناک گانتی کی دا چه پرون صادق کی وا کوتا رو کردی دا یو خدا یو مشوم پا دی کی او خوک شو خدا قردی را زیادا خوک و دا دی برانونو و حالی و پرون مندگار تیم کی دا کوتا رو کردی سادی سپتال دی بیماران یولو او مرگ نا بچو دی زنانخ پا سکومه دا ماتا شوی و
ډیر مننه تاسو د دغه معلوماتو راکولو کورمودان او اوریدونکو سپاره سلام پښتونخوا په دې برخه کې لاړ شو یوې سندرې ته. اوریدونکو د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې جنت منیر لیکلی چې دلته په شمالي وزیرستان میرلی د سیمه کې لتیرو اتو ورځونه د هدفي وجنې پر خلاف چې کوم احتجاج روان دی اوس هم ډیر خلک راغون شوي دي او غوښتنه کوي چې له دوی سره د انصاف وشي. دا شان حافظ وزیری لیکلی چې زمونږ برمل ولسوالۍ چې زلزلې هم ډیره ځپلې ده اوس د شدیدو بارانونو سیلابونو سره مخ ده، الله دې خیر وکړي. او رزاق عاصم لیکلی چې جنوبی پښتونخوا کې هر ورځ بارانونه دي، د ځایي خلکو پر مخ یو برېښېدلې مسکا خوره کړي او نور هیڅ د خوښۍ خبر مې نه دی تر غوږو شوی. نو ډیره مننه اوریدونکو. ډیرو کسانو په افغانستان کې دا شان په جنوبی پښتونخوا، بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د وروستیو بارانونو په اړه باندې معلومات مو سره شریک کړي. ستاسو ډیره مننه. زو یو بلې موضوع ته، د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په 2021 کال کې د یو قرارداد په منظورولو سره وویل چې د جولای 6 به د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د انسان او د سپوږمۍ رشته د زرګونو کلونو ده. انسان له ځمکې سپوږمۍ ته په کتو کله هم نه دی ستړی شوی. کله چې سپوږمۍ د 14 رڼا خپره کړي نو انسانانو یې نه یوازې د حسن ننداره کړي بلکې خپل سفرونه یې هم جاری ساتلي او کاروانونه یې وړي راوړي دي. نجیب عامر د سپوږمۍ د ورځې په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې هم د سپوږمۍ په اړه په یوې سندرې پیلېږي.
د سپوږمۍ په اړه ویل شوی دا یوازینی پښتو سندره نه ده، داسې پوسلګونو نورې سندرې هم شته چې پښتانه شاعران او هنرمندان پکې د سپوږمۍ ذکر کوي. انسان چې په دې خاورینه کوره کې نړۍ ته سترګې غړولې نو د ورځې په لمر او د شپې په سپوږمۍ او ستورو نظر پریوتې دی، نو په دې لحاظ د دواړو رشته ډېره زړه ده. شاعر، سندرغاړی او د راډیوي پروګرامونو ویان ودان عثمان خیل وایي په خلکو سپوږمۍ ځکه ګرانه ده چې رڼا ته سفرونه کړي دي.
بالکل سپوږمیا کڑنگ وہ ہرا خیجا او یار می د ګولو لو کوي او ګوتی ریبی نو دغه هم موږ به دغه سپوږمۍ پرانا غانو باندې پتیرو دورونو کې چې کله دغه ساينس نو دغه ټیکنالوژي نو په دغه کې خلکو مزلونه هم په دغه د سپوږمۍ پرانا کول او بیا کوم کارونه به د شپې کېدل یا د ګولو لو او یا د غنم لو هغه به هم مطلب د سپوږمۍ پر رڼا باندې کېدو په دغه ټپی نه سرګندېږي چې د شپې کم ژوند روان وو او د شپې به کم ژوند او د ژوند کمې روانې چارې وي نو هغه به د سپوږمۍ پر رڼا باندې کېدي. مونږ به دا وایو چې دغه سپوږمۍ په دغه درناګانو په دغه کمی علی دین په دغه کې یو ځانګړی دی او ډیر مهم دی.
د جولای شلم د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه د هغه تاریخ په یاد لمانځل کیږي چې انسان په لومړي ځل په سپوږمۍ پلی خو. د 1901 کال د جولای په شلم د اپولو 11 په نوم یو فضائي بیړۍ په لومړي ځل دوه فضائي کارکونکي یا فضانه وردان د سپوږمۍ په سینه کوس کړو. نیل آرمسترانګ لومړی کسو چې په سپوږمۍ پلی خو. دغه سره بل ملګری بوز الډرین وو. هغوی دواړه درې ساعته هلته ګرځېدلی وو. هغوی ځینې تجربې وکړې، ځینې ډبرې او توکي له ځانه سره واخیستل. دوی د ناسا د اپولو پروګرام د مشن په ترڅ کې دا بېساری ګام اخیستو. نیل آرمسترانګ او ملګری تر اتو ورځو پورې چې درې ساعته د سپوږمۍ دننه اوسېدل هم پکې شامل وو، په فضا کې تر پاتې کېدو وروسته د جولای په 24 آرام سمندر ته بېرته ښکته شو. د سپوږمۍ لرنا سره ټول پښتانه مینه لري، خو پر سپوږمۍ د پل خودو په خبره کېدای شي ټول باوري نه وي. ځنو ته دا هسې یو افسانوي کیسه ښکاري.
رابیه مینوم دې د مومند اوسیدونکو ما سپوږمۍ په واره کې خل ډیر خبرې کوي، خو دلته کې هویل کدا تعلیم یافته خلک یې منیو انسانان، خو دا کوم خلکو چې تعلیم نه کړی هغوی خو یې نه مني، ځکه چې هغوی بس دا د هغه دنیا نه راخیږي. دا یو رڼا د سر روخی جو ماښام پرې وځي دغه ګڼي.
زما نوم خو میرعالم دی. نو والله چې ذهن خو همداسې ډېر نه مني، خو د ساینس ترقی او دغه ته چې وګورو نو موږ کېدای شي دام کېدای شي، ځکه چې انسان څه څه ونه کړه پوه شي او کېدای شي چې ختلې مې واسې کله کله ذهن له دا راشي چې سپوږمۍ کې خاص څه شي له وختل څه مقصد او څه وکړو.
ډېرې عام پښتانه فکر کوي چې دوی د سپوږمۍ رڼا ته محتاج دي، خو ساينس وایي سپوږمۍ خپل رڼا نه لري. دا لمر رڼا اخلي او د لمر رڼا چې په سپوږمۍ پریوزي نو پر ځمکه موږ ته داسې ښکاري لکه سپوږمۍ چې پلوشي شیندي. لیکواله او شاعره سمینه قدر وایي پښتانه د سپوږمۍ له رڼا دومره متاثره دي چې په خپلو لوڼو باندې هم دا نوم ږدي، او په یو مالت کې به خامخا درې څلور کورونه داسې وي چې په کې به سپوږمۍ اوسیږي.
د سپوږمۍ خو تک سپینه ده کنه، خو د پیو نه زیاته سپینه ده کنه. دا هغه کې نورم ده کنه، هغه کې رڼا هم ده، هغه کې دغه زړه را کوم ده. نو سپوږمۍ حسینه ده، ښکلې ده، ښایسته ده کنه. نو ځکه خلک اکثر د سپوږمۍ نوم کې دي. نو سپوږمۍ یو ښکلې نوم دی، او تاسو داسې دغه رعایت کو ماته چې سپوږمۍ واقعي زه په خپله ډېره فین یم د سپوږمۍ.
سپوږمۍ په پښتو شعر کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې ځای موندلې ده. لیکوال سیرونکو او شاعر ډاکټر صادق جړکی د کاکړۍ غاړو بیلګې را په ګوته کوي.
زبا یوازې د خپل خبرو تیر شمه، هغه کاکړۍ غاړي چې سپوږمۍ په کې یاد شوې ده هغه به دلته اوریدونکو ته وایم. کاکړۍ غاړه ده چې سپوږمۍ زما او ستا دشمنه وس راخیږي سروبنه، سپوږمۍ وکړنایي گران پا جوزانو کی راجی، یادا چی دس پوزمی وائی پر گران، مال کبرو وکشل نیکان، قرآن مدی بگران لزم، کس پوزمی دویر خطی هم، او بلا مرا یادیجی دا دراوی پاڑا دا، و ازما دا گران دراوی پر زی دا، تو ورزم سپین اس پوزمی دا.
که سپوږمۍ د لمر نه رڼا خستی او د انسان لارې روښانه کړې ده، نو خلکو او په ځانګړي ډول پښتنو هم په ځواب کې له سپوږمۍ سره بې کچه مینه کړې ده، او دا مینه په سندرو، ټپو او بدلو کې تل مخې ته راغلې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدای نه ال کی
دا نه وی کول، او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
او ریه کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد وي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی.
دا څړواله خلک انتی پورته کړي وي کلاشن کوف غاړه تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ او هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ټلیفون ته سلامونه سو خبرې کوي.
السلام علیکم پرغنده سوخوري سلامونه نه کېږي احترامات مې قبول کړه د ایلا چروت جوړ او خوشاله به وي.
وعلیکم السلام
پر خندا سوت کورې زه شفقه دی د شمالي وزیرستان پر خندا سوت کورې صحت وختري او مسافرۍ ژوند څنګه ده؟
بالکل خیر خیریت ته ډیر مننه ستاسو نه خپل خبره مراته وکړه.
بالکل پر خندا سوت کورې خبره هم دا چې پرون شمالي وزیرستان کې زمونږ په سیمه کې یو ګراوند دی کالا کرکټ ګراوند پښه پرون ډېر زیاته مقابله او خپل کرکټ میچ ولا نو ډېر زیاته خلک ګډون پکې کړي وو نو ډېر ساته مزه وکړه په سوپر اور ته میچ دا په سوپر اور کې وګټه نو ډېر مزه وکړه.
ها ها ډېر ښه نو دا ډېر ښه خبره ده چې تاسو ته خوند واخیست.
او پر خندازو غره مونږ ډېر زیات خوند واخیست او پر خندازو غره تاسو چې کوم همکاران دی احمد الله او هغه د سومین دا ورکشاپ دی تاسو وجه دا نو کاتو سه کوم همکاران دی اکل احمد شاه زمي ورکه کلا احمد الله ورته اسو وجه
ها احمد شاه خو دلته کېشته دی او احمد الله په رخصت دی نو زکه تاسو आवाज نه اوري ډیره مننه تاسو د ټلیفون نه کور موادان اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه وخت په دې سه پای ته رسیدي. تاسو د مشال ریډیو سره اوسئ زو په پای کې به سندره ده
سوری تاد کینو مخمل تکینو زل سوری تاد کینو مخمل تکینو یار سنو پر لے چراش نپٹو